السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم. تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته ښه راغلاست. یم تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي. اورئ چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي د دغه تړون غړي هیوادونه به خپله راتلونکي غونډه کې چې راتلونکي اونۍ کېږي پر افغانستان او له تروریزم سره په مبارزې کې د ناټو پر رول خبري وکړي. د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم خبرې کړې دي. نن دا مدثر موضوع ده. همورې چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو بیګا په بګرام کې سره لیدلی، دوی ټینګار کړی که طالبان سولې ته متحد دي باید اوربند وکړي. د کابل د مظاهرو په اړه هم راپور در خبرو. خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي.
د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د سولې د مذاکرو هرکلی وکړ. د عبدالله پلویانو په کابل کې لاریون وکړ. د عراق یو ملا په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د سولې د مذاکرو هرکلی وکړ. یانس ستولتنبرګ نن دغه څرګندونې په داس حال کې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. ښاغلی ستولتنبرګ نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې یوه خبری کانفرنس ته وویل.
We welcome peace talks in Afghanistan.
افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی کوو. طالبانو ته پکار ده چې پر یو باوري موافقه د صلح کېدو لپاره واقعي جوړجاړی وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د سولې لپاره شرایط برابر شي.
په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په بګرام پوځي اډه کې وویل چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي دي. وسلوالو طالبانو له امریکایي لوري سره مذاکرو ته چمتووالی ښوولی دی. رویټرز اژانس د طالبانو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډلې د دې اونۍ له پیله د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا له لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې دغه ډلې په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت په سپتمبر میاشت کې واخیست چې په نتیجه کې د یوه امریکایي پوځي په ګډون دولس کسان ووژل سول. په پام کې د ناټو مشران په لندن کې را روانه سه شنبه او چهار شنبه د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو پر پوځي ماموریت بحث وکړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ. لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د دې ډلې په شپږو مادو کې یو پریکړه لیک هم خپور شوی چې د دغې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ولوست.
دا وار د افغانستان وګړي اجازه نه ورکوي چې د تقلب په مرسته راغلي حکومت یې پر برخلیک حاکم شي. دوی ته ډاډ ورکوو چې په ټول توان یې د رایو او حقونو دفاع کوو.
په پریکړه لیک د ناټو خپلواک د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه سوې. هغه 300 زره رایې چې د دې انتخاباتي ډلې په خبره د غیر بایومیټریک او تقلبي رایې دي ژر تر ژره له سیستم څخه وباسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نن ورځې د لاریون په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی و چې د قانون خلاف کوم کار نه دی ترسره کړی. د افغانستان جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسوې چې تر اوسه یې ابتدایي نتیجې نه دي اعلان سوې. د عراق وتلي شیعه ملا آیت الله علي سیستاني په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. هغه له مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي او ورانکاري له اعمالو ډډه وکړي. علي سیستاني له پارلمانه غوښتنه وکړه چې د اوسنۍ کابینې له ملاتړ لاس واخلي. د بدسل کې چې د اکتوبر لومړیو د اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د عراق وتلي ملا آیت الله علي سیستاني نن په کربلا ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته وویل.
تؤكد مره اخرى
موږ یو وار بیا ټینګار کوو چې د سولهییزو اعتراض کوونکو په وړاندې حملې منع دي. د اصلاحاتو لپاره د هغوی د غوښتنې د حق مخنیوی هم منع دی. ټینګار کوو چې پر خصوصي او عامه ملکیتونو حمله کول هم منع دي. نفوذي کسان او د هغوی متحدان دې هم نه پرېښوول کیږي چې پر دغه ملکیتونو حمله وکړي.
د عراق وګړي په بغداد او د جنوب په نورو ښارونو کې چې اکثریت اوسېدونکي شیعه‌ګان دي په اعتراض لارو کوڅو ته راوتلي دي. دوی وایي چې کارونه غواړي، د اداري فساد پر وړاندې مبارزه او د عمومي خدماتو شکېدل غواړي. د سودان هیواد په دې هیواد کې د لری کړې سیوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند رنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر وکړ تر څو میاشتنیو ناکراری وروسته د شمال ختیځ افریقا دغه هیواد د دیموکراسي پر لوري ګام اخیستی دی. په سودان کې نویو چارواکو دغه راز د بشیر د واکمنۍ د وخت هغه قانون هم لغوه کړی چې پکې د ښځو د جامو او چلند لپاره ځانګړي مقررات ټاکل سوي وو. د سودان د حکومت په یوه فرمان کې راغلي چې د بشیر د ملي کانګرس ګوند منحل او د سودان د سیاسي ګوندونو له لیست څخه دی وایستل سي. دغه راز یاده کړی چې د دې ګوند ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره دی هم یوه کمیټه جوړه سي. عمر البشیر او د دې افراطي ګوند د 1990 میلادي کال د جون له 1 نیټې راهیسې د 52 میلادي کال تر لومړیو په سودان کې واکمني وکړه. په 13 اپریل میاشت کې په سودان کې پراخو اعتراضونو نوموړی له واک څخه لرې کېدو ته مجبوره کړ. د بشیر لرې کېدو او له څو میاشتو ولسواکۍ پلوه مظاهرو وروسته د سودان واکمن جنرالال په هیواد کې د سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د اعتراض کوونکو له مشرانو سره د واک د شریکولو پر یوه موافقه حاصله شول. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي یوه روسۍ ښځه روسیې ته د خیانت او اوکراین ته د جاسوسۍ د ادعا له کبله نیول سوې ده. ویل سوي دغه ښځه د اوکراین په سیواستپول ښار کې د روسیې په کنټرول کې دی نیول سوې ده. د روسیې خبري اژانسونو د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي دغه روسیې ښځه په دې تورنه ده چې هڅه یې کړې د اوکراین د دفاع وزارت د استخباراتو ریاست په لارښوونه د روسیې د پوځ رازونه ترلاسه کړي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ناتو د سازمان سرمنشي یان ستلتنبرګ ویلي د دې تړون غړي هیوادونه به په خپل راتلونکي غونډه کې پر افغانستان او له تروریزم سره په مبارزې بحث وکړي.
لیډرز ویل ټیک سټاک آف ناتوز رول
مشران به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ناتو د رول په اړه باندې بحث وکړي چې د افغانستان او عراق ماموریتونه هم پکې شامل دي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو مظاهره وکړه. دوی د تقلبي رایو د جلا کولو غوښتنه وکړه.
رای پاک مردم از رای ناپاک جدا شوه و حق به حقدار برسه. تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش.
د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر ضد د پوځي ځواک کارول په کلکه غندلي.
تؤكد مره اخرى
موږ یو بیا ټینګار کوو چې د سولېزو اعتراض کوونکو په وړاندې حمله منه دي.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې دي. راځو لمړی مطلب ته. د ناتو سرمنشي یان ستلتنبرګ وایي د دغه تړون غړي هیوادونه به په خپلې راتلونکي غونډه کې پر افغانستان او له تروریزم سره په مبارزې کې د ناتو پر رول خبرې وکړي. د ویل ناتو د افغان امنیتي ځواکونو روزلو ته دوام ورکوي څو په افغانستان کې د سولې لپاره شرایط برابر شي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د ناتو مشان به راتلونکي اونۍ په خپل غونډه کې د تروریزم پر ضد د دې تړون پر رول تمرکز وکړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ نن جمعه وویل په عراق او افغانستان کې د ماموریتونو په شمول به ناتو د داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره کلیدي رول ولوبوي.
وی ویلکم پیس ټاکس ان افغانستان.
موږ په افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی کوو. طالبانو ته پکار دی چې د باوري جوړجاړي لپاره حقیقي روغه وکړي. د ناتو سرمنشي دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تېره شپه ناببره افغانستان ته لاړه او د دغه هیواد له ولسمشر او امریکایي قمندانانو سره یې خبرې وکړې. ترامپ وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربند غوښتنه کوي او زیاته یې کړه چې طالبانو مخکې اوربند نه مانه خو اوس یې غواړي. په افغانستان کې نشته ډېر لزره امریکایي پوځیان میشتي. دا ځواکونه افغان امنیتي ځواکونه روسي. د ناتو سرمشي د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام ته په اشاره وویل ناتو به د افغان امنیتي ځواکونو روزلو ته دوام ورکړي څو د سولې لپاره شرایط برابر شي. په همدې حال کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قولي بردی محمد اوف نن په تاشکند کې د سیمې د هیوادونو په سرمشي ځ کې وویل له افغانستان سره هر اړخیزې مرستې باید د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ کلیدي برخې وي. د زیاته کړه هیڅوک تر موږ ګاونډی ښه پیژندلی او احساسولی نه شي او نه د افغانستان د ستونزې پر ژورتیا او پراختیا او د دې هیواد د خلکو پر هیلو او غوښتنو پوهېدی شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په لیدنه کې ټینګار کړی چې چیرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیره شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی چې له خپل افغان سیال سره د بګرام په هوایي اډه کې هم لیدلی. ډونالډ ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي پوځیانو ته د وینا په مهال ویلي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستان بهر د ترهګرو ځالې لمنځه یوړل سي. د افغان ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو ویل دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د تامین لپاره د طالبان اوربان اومني.
په دې کتر کې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پرمختګونه ستایلي دي او جمهور رئیس غني ته د افغانستان په ختیځ کې د داعش تماس له امله مبارکي ورکړه. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار وکړ چې که چېرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید
تیره شپه ډونالډ ټرمپ په پټه له فلوریډا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. هغه په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت یې فیل مرغ او کچالو پخ کړي وو ډوډۍ وخوړله. ډونالډ ټرمپ په باګرام هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. هغه وایي وګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږي. دا به یو رښتینې موافقه وي ځکه چې دوی د موافقه غواړي، خو چې هر موافقه اوسي علت به یې دا وي چې تاسو خپله دنده ښه ترسره کړي. زه غواړم له تاسو او افغان سرتیرو مننه وکم ځکه تاسو راته ویلي دي چې دوی ډېره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر ویلي امریکایي چارواکي چې طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربان نه مانو خو اوس یې غواړي. ټرمپ همدارس تایید کړي چې دوی به په افغانستان کې امریکایي سرتیرو شمیر چې د 12,000 ترمنځ دی 8,600 ته راکم کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دی باور دی چې طالبان اوربان ته لیواله دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په همدې لیدنه او امریکایي سرتیرو ته په وینا کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له قربانیو مننه وکړه. غواړم له دې فرصت نه په استفادې هغه امریکایي سرتیرو نه مننه وکړم چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. 2298 امریکایي ښځو او سړیو قرباني ورکړي. زموږ ملت به د تل لپاره قدردانی کوي او هغه به یاد ساتي. په ګډه به کامیاب سو. هغه هیڅکله به د 2018 میلادي کال د سپتمبر 18 پیښې تکرار ته بیا اجازه ورنه کړو. د ټرمپ د څرګندونو په اړه مو له طالبانو سره تماس ونیو خو هغوی وویل چې دوی په دې اړه له سیاسي مشرانو سره له سلام مشورو وروسته نظر څرګندوي. د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 1993 کال کې افغانستان ته راغلی و چې په باګرام هوایي اډه کې له خپلو سرتیرو سره لیدلی و، خو پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی لیدو ته نه و ورغلی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو کابل ته هلته نن د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او همپالنې پلویانو مظاهره وکړه. دوی ویل چې د دوی په خبره تقلبي رائے دی لپاکو رایو جلا شي. دوی وایي چې اوس وخت درې لکه رایې تقلبي دي او کمیسیون دې دغه رایې باطلې کړي کنه نو خپلو مظاهرو ته به زور ورکړي. په دې اړه رحمت الله افغان یو راپور رالېږلی.
په کابل کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټیم زرګونو کسانو د جمعې په ورځ لاریون وکړ. د ټاکنو له کمیسیون یې غوښتنه وکړه چې تقلبي او جعلي رایې باطلې کړي. په لاریون کې د ښاغلي عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشرانو هم ګډون کړی و او د ټاکنو کمیسیون ته تر سبا شمې مهلت ورکړ چې درې لکه رایې چې د دغه انتخاباتي ټیم په باور غیر قانوني او جعلي دي باطل اعلان کړي. د جمهور ریاست د نومان عبدالله عبدالله لومړي مرستیال عنایت الله بابر فرحمن چې په لاریون کې ګډون کړی و وایي که د کمیسیون له لوري قانع کوونکی ځواب ترلاسه نه کړي سل له سبا به په ټول افغانستان کې لاریونونه پیل کړي. هغه وایي که چیرې د انتخاباتو کمیسیون درې لکه تقلبي او ناپاکې رایې له سیستم نه ونه باسي شمیرنه له سره پیل نه کړي له شنبې ورځې وروسته به په ټول افغانستان کې لاریونونو ته ادامه ورکړي. بلخوا د حزب وحدت مردم افغانستان رهبر محمد محقق چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله په پلوي رای ورکړی و کړکیش ته د افغانستان د تګ خبرداری ورکړ. هغه وایي که چیرې د ټاکنو کمیسیون چې اوس یې خپلواکي له لاسه ورکړي پاکې رایې له ناپاکو رایې بېلې نه کړي موږ د ټاکنو پایلې نه منو او افغانستان به د بحران خوا ته ولاړ شي. همداشان لاریون کوونکو په یو شپږ مادیز پریکړه لیکي چې په هغه کې ویل سوي دا ځل به خلک حکومت اجازه ورنکړي چې په درغلۍ راسي. بلخوا د محمد اشرف غني په مشه انتخاباتي ټیم غړی داود سلطان زوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د عبدالله عبدالله ټیم د تقلبي رایو د جدا کولو غوښتنه کوي نو اجازه دې ورکړي چې په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پیل سي. د جمعې د ورځې د لاریون د ګډونوالو په اړه بېلابېل ارقام ورکول کېږي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړی فضل احمد معنوي وایي سلګونه زره کسانو په لاریون کې ګډون کړی چې د نوموړي په وینا ډیری د پولیسو د ممانعت له امله نه دي توانېدلي چې د پښتونستان څلور لارې پورې ځانونه ورسوي. خو د همدې انتخاباتي ټیم وینا حکمت ساپای وایي چې د پښتونستان په څلور لارو کې له دېر زره کسانو زیات راټول سوي وو. خو د کابل د دویم امنیتي حوزې امیر عبدالوحید نبرد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په لاریون کې له څلورو تر پنځو زرو کسانو ګډون کړی و. دا چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته تر سبا مهلت ورکړی، آیا کمیسیون چمتو دی چې درې لکه رایې باطل اعلان کړي؟ د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مال وایي چې په دې اړه له لوړاندې پریکړه شوې. هغه وایي موږ تر اوسه دا نه ده پیدا کړي چې په دغه منځ کې یوه رایه تقلبي او یا هم د مقرراتو خلاف وي. څنګه چې موږ لسګونه زره رایه بې باوره کړي همداشان به یوه باوري رایه هم بې باوره نه سو کړای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په شپږ ویشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پای ته رسولې. خو په ولایتونو کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم له دغه بهیر سره مخالفت کړی او د دغې پروسې مخه یې ډپ کړې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل په 1290 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه هم واورئ او راپورونه پکې ولولئ. د کونړ اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې ټول کاروبار په پاکستاني او کلدارو ترسره کیږي. حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې په خپل خاوره کې د پاکستاني روپیو د چلخت مخاوني سي او پر ځای افغاني بانک نوټونه رواج کړي. هټیوال وایي هر ورځ د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کموالي سره تاوان کوي. په دې اړه روح الله انوري له کونړ یو راپور را لیکلی.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو نږدې درې لسیزو راهیسې د ولایت په ټولو سیمو او حتی په دولتي ادارو کې د افغانیو پر ځای پاکستانی کلداری چلیږي، خو حکومت تر اوسه د مخنیوي لپاره داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې خلک په افغانیو راکړه ورکړه پیل کړي.
نوم یې احمد وارث نبیزاده دی. افغانۍ د افغانانو ملي هویت دی او باید چې دغه رایج شي. لس کاله دغه نارې سوری وای، خو یو وخت هم دغه ته نه چارواکو عملي جامه واغوسته او نه عوامو. نو هیله مو دا ده چې دغه شانتي کالداری دی باید بند شي او افغانۍ دی رایج شي. په دې سره به ډېره ګټه مونږ وکړو. دا چې دا اوس ډېره سپکه شوې ده، هغه جنس چې مخکې په کالدار باندې په کوم قیمت سره کېدو اوس په هغه قیمت سره نه کېږي، به تقریبا دوه چنده شوی دی.
زما نوم احمد الله دی. مونږ ته چې کوم مزدوري کوو دغه کوو، دا مونږ ته افغانۍ راکړی شي. کالدار نن سبا هېڅ شی نه کېږي. بل ملک روپی دا افغانۍ دې سیدا زمونږ د افغانستان روپی دا، باید دا ټول افغانۍ شي. کالدار ټول تاوان تاوان دی. مونږ چې مزدوري وکړو مونږ ته هغه روپی راکړي، سراب رانه څه واخلي.
هټیوال به وای دوی هر ورځ د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کالدارو د نرخ لټیټېدو سره تاوان کوي. پیریدونکي هم افغانۍ نه ورکوي، نو ځکه اړ دي چې کلداری وکاروي. حضرت ګل او غلام رحمان وای
زموږ تجاران رو نه زموږ بازار ټول عمر په تاوان کې دی. موږ په تاوان کې غټه خساره سره مخ یو. تر څو چې افغانۍ نه راشي شوې زموږ اقتصاد د صفر سره ضربي یو موږ خرابي او دولت دې نه موږ جدي وختنه کو چې دلته کلداری بند کړي افغانۍ راشي.
همیش زموږ چې کله لاړ شو کابل ته سودا راوړو او دلته په کلدارو خرڅو ول چې افغانۍ او ډالر جګ شي، نو دغه ډېر زره څلوېښت زره کلداری دا زموږ تاوان دیړي مېړي چې دا په کلدارو د کانو خو دغه غریبانو لپاره
دوی وای خاروالی هټیوالو ته د خوراکي او نورو موادو د پلورلو بیې او د ترانسپورت ریاست موټروانانو ته د کرایو اندازه په افغانیو ټاکي، خو د دغو ادارو مسؤلین بیا خپله د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کوي او د خپلو ټاکلو نرخونو او کرایو پوښتنه هم نه کوي. د افغانیو پر ځای د کلدارو د کارولو ستونزه یوازې په کونړ کې نه ده، بلکې د نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم موجوده ده. سوداګر وایي که افغاني بانک نوټونه دلته دود شي، نو ورسره به د افغانۍ قیمت پورته شي او ګټه به یې ملي خزانې ته لاړه شي. خلک وایي په افغانستان کې داسې وختونه هم و چې خلکو ته به د ګاونډیو هیوادونو د بانک نوټونو په ساتلو او کارولو ځانونه بد ښکارېدل او حکومت پرې هم کلک بندیز لګولی و، خو اوس یو شمیر چارواکي هم راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې د افغانیو د دودولو لپاره د یادو ولایتونو له والیانو او اړوندو مسؤلینو سره ګډ پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو به یې د پاکستاني کلدارې د چلخت مخه ونیول شي
او مشترک کار کوو. دغه مشرقي د څلور ولایته او په طرحه باندې کار روان دی. انشاءالله په جدي ډول به مجموع کې د خارجي اثارو خصوصا د کالدارو د مخنیوي په خاطر باندې تدابیر ونیول.
خلک وایي که څه هم چې د افغانستان بانک لخوا د افغانۍ د دودولو او د بهرنیو اثارو د چلخت د مخنیوي دپاره بلبورډونه لګېدلي، خو نوره کومه هڅه نه ده شوې او همدا لامل دی چې لا تر اوسه د هیواد په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو ترسره کیږي چې زیان یې افغان دولت او ولس ته رسیږي. څو ورځې مخکې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې خلکو د افغاني بانک نوټونو د دودولو په خاطر د حکومت د پس دریز پر وړاندې لاریونونه وکړل، خو تر اوسه یې قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې.
د هلمند د هوا سره د کیلې ونې توافق کوي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د څه مودې راهیسې د کیلې ونې تر تحقیق لاندې نیولې چې مناسبه نتیجه یې ورکړې ده. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ رالیږلی.
د هلمند د کرهنې دریس په دفتر کې د اصلاحو غنمو پر ویش او خلکو ته د هغو د رسولو پر مسله خبرې روانې دي، خو زه د یوه بالکل نوي نبات په اړه خبرو ته راغلی یم. کیله مشهوره میوه ده، خو په هلمند کې کرکیله نوې خبره ده. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي دوی پر ونو او دانو د خپل تحقیق په برخه کې کیله هم تر ازموینې لاندې نیولې ده. د زراعت رئیس زلمیه لکو ازادي راډیو ته وویل د کیلې د هغو ونو څخه حاصل نه دی اخیستی چې د دوی تر څیرین لاندې دی خو شیرازه ودی او نمو ته په کتلو ښکاری چې ښه حاصل هم ورکولی سي.
د آب وهوا د نګاه څخه د اقلیمي شرایطو د نګاه څخه یوه د نمو تر اوسه پورې ډېر په ښه حالت کې روانه ده. موږ منتظر یو د شش کال یخ ته چې منفي تاثیرات یې وګورو چې د کیلې پر نبات باندې څونې تاثیرات کوي، آیا د ده وده او نمو بل کال ته په کمه اندازه باندې کېږي، د یخ منفي درجې ته چې رسېږي څونې تاثیرات یې پر کوي. همداشان موږ ورته منتظر یو د ودې او نمو په باب یې موږ په کامل درته ویلی سو چې تر دې وخته پورې ډېره ښه وده او نمو کړې ده، او موږ پلان لرو چې شش کاله څلور سوه بوټي یو بڼ نمونوي بڼ جوړ کړو د کیلې د نبات څخه.
تر دې وړاندې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو د الویرا، زعفرانو، خرما، مالټې او انج بوټي او نیالګي تر څیړنې لاندې نیولیول چې په وده او حاصل یې دننه پوه کړي. د زراعت ریاست وایي په هلمند کې نږدې هر ډول بوټي وده کوي او دا د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای سي. که څه هم تر اوسه د کیلو د باغونو او حاصلاتو په برخه کې ډیر خلک معلومات نه لري، خو ویل کېږي ګرمې هوا او ډیر اوبو ته اړتیا لري چې په دې دواړو برخو کې د هلمند شرایط برابر دي.
زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله وده کوي.
د هلمند کروندګر وایي که د کرهنې ریاست د کیلې د ښه حاصل ډاډ ورکړي او بیا د باغ د پاره نیالګي ورسره شریک کړي، دوی به د کیلې باغونه وکړي.
دلته موږ ته زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله وده کوي او موږ د دې تجارت پر مخ بیولی سو، خو موږ ورته اماده یو او که نه ناکه وچ لرګي موږ ته کوچ دروي د کیلې پر ځای باید موږ یو بله میوه ودرو.
ولې نه، کروندګرو دپاره ډېر ښه دي، په دې خاطر چې هغو دپاره به یو ښه اقتصادي تریاکو پر ځای به د کیلې وده ښه اقتصادي تمامه سي، په دې خاطر چې بزګر به د هغو حاصلاتو پر ځای باندې د کیلې حاصلاتو ته مخه کړي.
په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو خیال لا هم د هلمند ګڼ شمېر کروندګر نه پرېږدي چې د کوکنارو د کښت څخه نورو دانو ته مخه کړي. د کوکنارو څلور فصله کښت هغه بله مسله ده چې کروندګر یې مصروفه کړي دي او په یوه وخت کې د یوې کروندې څخه شیره ټولوي او د بلې په روزلو او پوجي بختي. په لشکرګاه کې د زراعت د تحقیقاتي فارم مسؤول شیر محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل د کیلې په شمول داسې ډېر نور بوټي هم د دوی تر څیړنې لاندې دي چې تر نتیجې وروسته یې کروندګرو ته ورکوي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر وړاندې د پوځي ځواک کارول په کلکه غندلي. سیستاني نن د جمعې د لمانځه پر مهال څرګنده کړه چې په عراق کې روان تشدد نور د زغملو نه دی. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
په عراق کې د حکومت پر ضد اعتراضونو کې د سلګونه کسانو له وژل کېدو وروسته د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني پر پارلمان غږ وکړ چې د اوسنۍ کابینې له ملاتړ څخه لاس واخلي. هغه په کربلا کې د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل پارلمان د عراق د وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید د اوسنۍ کابینې د انتخاب پر پریکړه بیا غور وکړي. سیستاني د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره له پوځي ځواک څخه کار اخیستل هم وغندل. د راپورونو له مخې په تیرو څو اونیو کې د اعتراضونو له پیله لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي، خو رویټرز خبري اژانس د پولیسو او روغتونونو د سرچینو په حواله وایي دا شمېره له 400 زیاته ده. تر ټولو زیات تلفات په ناصریه، نجف او پلازمینه بغداد کې وروسته له هغه پیښ شول چې معترضانو په نجف کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاوه. د نجف ښار یو استوګن چې ورور یې د اعتراضونو پر مهال وژل شوی وایي چې پولیسو پر بې وسلې معترضانو ډزې کړي. هغوی په زړه وویشت. ورور مې خلکو ته اوبه ورکولې، په خدای قسم چې یوازې اوبه یې ورکولې، هیڅ شي ته یې اور نه دی اچولی او هیڅوک یې نه ووهلي، یوازې اوبه یې ورکولې. هغوی دوه ډزې پرې وکړې، یو په زړه او یو دلته په ستوني.
په عراق کې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې عامو خلکو د دولت پر ضد مظاهرې وکړې. دوی اول مظاهرې د بیکاری، فساد او د نرخونو د زیاتېدو په خاطر پیل کړې وې او وروسته یې د حکومت د لرې کېدو او ړنګېدو غوښتنه وکړه. د تازه خبرونو له مخې د عراق لومړي وزیر یا صدر اعظم له دغو اعتراضونو وروسته نن د استعفا اعلان کړی دی. هغه داسې وخت استعفا ورکړه چې د عراق یو لوی مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی د مظاهرچانو پر وړاندې د ځواک کارول په کلکه وغندل. په عراق کې د مظاهرو له پیل راهیسې تر اوسه پورې 400 کسان وژل شوي دي. ګڼ نور کسان د حکومت لخوا په ډزو سره ژوبل شوي هم دي او زیات کسان یې نیول شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو د سولې او انتخاباتو په موضوعګانو باندې مکتای سیمیسونه را لېږلې. له هغې ډلې فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو بلیکلي، باید افغان سیاسیون خپل ګټې په پام کې وننیسي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. واحد مدقق له لوګره لیکلي، خوشبین یو چې د سولې خبرې به بیا شروع شي. حقجو د بدخشان له افتله بیا لیکلي، په دغو خبرو کې امریکا خپل ګټه لټوي نه د افغانانو. د انتخاباتو په اړه هم لیکلي دي چې د انتخاباتو دفترونو بندول غیر قانوني کار دی. او هغه ولی د هلمند لیکلي، ښاغلی عبدالله باید مظاهره ونه کړي او د خبرو له لارې خپل مشکل حل کړي. همدلته پروګرام